السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانکزی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري ښه راغلاست وایم. د جنیوا په کانفرنس کې نن یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه خپله مرسته اعلان کړې ده. همدارنګه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي اروپایي ټولنې د اوربان د ټینګښت غوښتنه کړې ده. مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبه راوړو.
د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې له قید او شرطه پرته د اوربند غوښتنه وکړه او چین له سپوږمۍ څخه د خاورو د راوړلو لپاره ماموریت پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې تر اوسه له افغانستان سره د سباند 16 میلیارد ډالر مرستې ژمنې شوې دي. د افغانستان د مالی وزارت وایان شمروز خان مسجدی نن وویل چې تمه ده وروسته د مرستو کچه زیاته شي، ځکه چې یو شمېر مهمو هیوادو او نړیوالو مؤسسو له خپلې مرستې نه دی اعلان کړي او ورو ورو یې اعلانوي. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر د خبرو پر مهال وویل سوله د افغانانو لومړی توپ دی. اشرف غنی په جنیوا کې د افغانستان لپاره نړیوالې غونډې ته له کابله په ویډیو کانفرنس کې وویل
د افغانستان د خلکو اصلي لومړیتوب څه دی؟ سوله ده. نن زموږ د افغانستان خلک، حکومت او نړیواله ټولنه یو ګډ لید لرو. هغه یو خپلواک، متحد او ډیموکراتیک افغانستان دی چې په کور دننه له سیمې او نړۍ سره په سوله کې وي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو توان ولري.
بلورته د جنیوا کانفرنس نن د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې په افغانستان کې پرته له قید او شرطه د اوربند غوښتنه وکړه. څو د خبره د دوحې د سولې په خبرو کې د پرمختګ زمينه مساعده شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازي د برالاینز د جنیوا غونډې ته وویل افغانستان باید مخته حرکت وکړي، شاته لاړ نه شي. د برالاینز زیاته کړه چې ملګری ملتونه بل افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د هغه ستونزو ته هم اشاره وکړه چې افغانان ورسره مخامخ دي.
موږ ټول پوهیږو چې د شخړو کچه خورا لوړه ده، باید راکمه سي. په میلیونونو افغانان له هم خپل هیواد بهر پاتې دي او په زرګونو نور د افغانستان دننه بې ځایه سوي دي.
په جنیوا کې د افغانستان لپاره نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه. په دې کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده او په څو ساعتونو کې دا غونډه پای ته رسېږي. په هلمند کې د ځوان فکر په نوم مدني ټولنې نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی او د پخواني ژورنالیست یما سیاوشته قاتلانو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر نور علي نوري ازادي راډیو ته وویل
ځوانان قومي مشران او د پانتون استادان موږ د خپل ټولنې په دفتر کې سره ټول شوي او د دولت څخه غوښتنه وکړل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو مو هم دا وغوښتله چې خبریالان په هدف ونه ګرځي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له نن 12 ورځې مخکې په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د پر موټر مقناطیسي ماین وچاودید. څو ورځې مخکې تر دې په کابل کې د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش د ورته چاودنې قرباني شو. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې دفاع وزارت وایي د متحد ایالاتونو یوه جنګي کشتۍ وروسته له هغې د روسیې د لرې ختیځ له اوبو پشا شوه چې خبرداری ورکړ. د روسیې دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د یو اس اس جان اس مکین په نوم امریکایي بیړۍ د لوی پیټر په خلیج کې نن 2 کیلومتره د روسیې اوبو ته ننوتې وه چې د ادمیرال وینوګرادوف بیړۍ له خبرداري وروسته بیرته پشا شوه. په آرام سمندر کې د امریکا سمندري ځواکونو په یو بیان کې پرته له دې چې د پیښې ته اشاره وکړي ویلي دي چې دوی آزادانه خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د بشري حقوقو د څار ډله هیومن رائټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید دا نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویب پاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپره شوي معلومات سانسوروي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي که دا لایحه تصویب شي له دې سره به په روسیه کې سانسور زیات شي. د اروپا او آسیا لپاره د بشري حقوقو همغږه کوونکي انستیزیا زلوبینا په یو بیان کې وویل که دا لایحه تصویب شي خلک به د اطلاعاتو له ترلاسه کولو محروم شي. دغه لایحه د نومبر په 19 پارلمان ته وړاندې شوه. او روسي خبر دا چې چین نن لس پوجمې څخه د خاورو او ډبرو د نمونو ټولولو او مزکې ته دراوړلو په نیت یو استور بیړی وتوغوله. د چانګ پنځه پونم دغه استور بیړی نن سهار وختي د لانګ مارچ پنځه پونم د توغندي په وسیله د هینان ولایت په جنوب کې د فضا په لور روانه شوه. د دې ماموریت مرستیال ژینګ یوهوا وویل
سپوږمکۍ په بریالیتوب وتوغول سوه، که څه هم دا لا پیلامه ده.
که دا ماموریت بریالی شي دا به د امریکا له متحد ایالتونو وروسته په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې لومړی ځل وي چې یو هیواد د سپوږمۍ خاورې او ډبرې مځکې ته راوړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د واورې اټکل د تودوخې لوړه درجه و چټې منفی یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 چټې 3. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 8. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 چټې منفی 2. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 چټې 9.
ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل تر غوړسته د هوا حالات خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وایي
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد.
د مرستو د ژمنو اعلان لا هم روان دی او دا وروستي ارقام ندیم. اخو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملګر ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل د سمدستی اوربند ټینګیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی
وی وانس اگین ریپیټ د کال اف هز اکسلنسی سیکرټری جنرال and High Representative Borrell for an immediate ceasefire.
همدارنګ په دغه پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې او د افغانستان د لومړی د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح ترمنځ د ورستۍ لانجې په ارتباط راپور لرو. دا چې امر الله صالح د ملي شورا ځینې غړي په فساد تورن کړي، خو ولسی جرګې لومړی مرستیال داسې ځواب وایي.
پولیسی جرګې یو بیانې ورکړه او له رئیس جمهور نه یې غوښتنه وکړه چې په اول معاون باندې فشار راوړل شي چې استعفا ته مجبور شي.
بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی مرستندویه غونډه روانه ده. دا د غونډې وروستۍ او اصلي ورځ ده. تر اوسه پورې یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه باندې د مرستو اعلان کړی دی. تر غرمې مخکې د مرستو اندازه 6 میلیاردو ډالرو ته رسېدله. اوس هم دغه مرستې روانې دي او د ورځې په پای کې به وروستي ارقام خپاره شي. اخو د سولې په تړاو هم افغان ولسمشر، هم د ملګرو ملتونو سرمنشي او هم د اروپایي ټولنې مشر خبرې کړې دي. د دغه ټولو مسئلو تفصیل له نوریاس نوري اورو چې له سهاره د جنیوا کانفرنس تعقیب کړه. مهرباني.
بله ستانګزه په جنیوا کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې کړې او د مرستو د اعلانولو دغه لړۍ لکه څنګه چې تاسو هم وویلې تر اوسه روانه ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن تر غرمې مخکې وویل چې نړیوالو له افغانستان سره د نږدې 6 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې کړې او د مرسته شوې او اوس یې اندازه نشي ویلی، بلکې د ورځې په پای کې چې کله کانفرنس پای ته رسیږي د ټولو مرسته شوو مرستو اندازه به معلومه شي.
الهال 6 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان امرای ما اعلان کمک شد. ادامه کمک ها و صحبت ها هنوز باقی است. الا شام اینجا تمام کمک ها معلوم میشه.
خاغلی مسجدی ویل تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال بانک په ګډون د افغانستان یو شمېر سترو مرستندویانو د کېدونکو مرستې اندازه نه ده اعلان کړې او د نن ورځې تر پایه به د مرستو د ژمنو اندازه معلومه شي. د جنیوا په کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادونو او د شاوخوا دیرشو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی. نن د دې کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ګډونوالو ته د وینا په یوه برخه کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ دوام مهم وبله. وی ویل چې مالی سرچینې مرستې زموږ د نږدې راتلونکي د پرمختیا لپاره ډېرې مهمې دي چې دوام عمومي. اشرف غنی له نړیوالې ټولنې د اړتیا وړ ملاتړ او د لازمو تخنیکي مرستو د دوام غوښتنه وکړه. وی ویل دغه مرستې به د چارو په لا اغېزمن کولو کې ورسره مرسته وکړي او هغه به د رغونکې همکارۍ په چوکاټ کې د نتیجو پر اغېزمنتوب متمرکز وي.
I'm confident that through our combined efforts we'll be able to manage.
زه ډاډه یم چې زموږ د ګډو هڅو په نتیجه کې به موږ وکول شو چې په څرګند د افغانستان لپاره یو مثبته هو صاحب خپل ځان بسیا او سولیزه راتلونکي ولرو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف امبوریل همدی و خپل واک او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره د نړیوالو د مرستو دوام مهم وبلاو د خبرو په یوې برخه کې په زمینی ډول طالبانو ته خبرداري ورکړ چې باید په دې هواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي کنه هغه به د نړیوالو د هماهنګۍ پر همکاري پر ژمنو اغیز وکړي. موږ غواړو چې د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړو. داسې افغانستان چې سوکاله او په خپل ځان بسیاوي. راتلونکي افغانستان باید له 2000 لومړي کال وروسته ډیموکراتیک او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخو کې شوي پرمختګونه خوندي کړي. لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټینګار کړی، د اسلامي امارت د بیرته جوړولو لپاره هر هڅه به زموږ سیاسي او مالي همکاري اغیزمنې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې ټینګار وکړ چې افغانستان نن د تاریخ په یو حساسه مرحله کې د یو سولې ستر لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې د سولې لپاره بیا بیا قرباني ورکړي. د طالبانو له 5000 زیات بندیان خوشي کړي، خو طالبانو بیا هم خپلو شخړو ته دوام ورکړی دی. هغه وویل له دې سره سره د یو ځل بیا ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په ټینګه ژمن دی. مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی او خبرو ته به دوام ورکړي. اشرف غنی وویل شخړې باید پای ته ورسول شي. زموږ ژوند ډیر اغیزمن کړی او ماشومان او له ماشومان مانوې خوخي اخیسته ده. هغه یو ځل بیا د سم دستي اوربند غوښتنه تکرار کړه. مو یو ځل بیا پر هغه غوښتنه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د اروپا او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست ځانګړي استازي جوزف امبوریل د سمدستي اوربند لپاره کړي ټینګار کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامار دفتر مشر دیبرا لاینز هم وویل دلته په جنیوا او په نړۍ کې په مجازي ډول په دغه کانفرنس کې د یو ګډ هدف لپاره سره راټول شوي چې له افغانستان سره د تحول د لسیزې د وروستیو حساسو کلونو لپاره د خپلو مرستو په اړه پریکړې وکړو. هغه وویل اوس یو ښه فرصت دی، خو ډېر مبهم حالت هم ورسره غوټه دی.
As we speak, Afghans representing the Islamic Republic of Afghanistan
همدا اوس چې موږ خبرې کوو، افغانان د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو استازي په دوحه کې د خبرو د میز تر شا د سولې خبرو ته دوام ورکوي. موږ باید د مذاکره کوونکو پلاو اراده چې د خبرو د میز تر شا دي او خبرې مخته وړي وهڅو. د سولې خبرې یو سخت کار دی، ډیر وخت نیونکی او اکثره وختونه هم ډیر ستړي کوونکی دي.
Very time consuming and often very tedious.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په ټولنه کې د سترو بدلونونو یادونه وکړه. وی ویل د افغانانو له غوښتنو سره سم په ټولنه کې دغه بدلونونه راغلي او هغه بشپړه بدله کړې. ښاغلي غنی په تیره بیا په ټولنه کې د ځوان نسل د فعال ګډون یادونه وکړه. وی ویل زموږ ځوانانو د بیان ازادي خپل کړی او په سیمه کې د نړۍ د بیان یو بیساري ازادي جوړ کړی دی. زموږ ځوانانو د خپل رایو په ورکولو سره زموږ پر ټاکنو ولاړه دیموکراسي پیاوړې کړې. زموږ ځوانانو د غراز په کاري فرصتونو، زده کړو او نوښتونو سره زموږ د ټولنې په جوړونه کې فعال رول لوبولی دی. زموږ ځوانان او ښځې تاریخ بدلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د شویو لاسته راوړنو د ستاینې تر څنګ وویل د دغو پرمختګونو د ساتلو لپاره اړتیا ده چې نړیوال خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د جنیوا د کانفرنس په پای کې به دواړه لوري د همکاریو د دوام یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په اړه په مخکینی د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوالو له د هیواد سره تر 2000 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې کړې وې او په دې اوسني کانفرنس کې نړیوال تر 2040 کال پورې د نویو مرستو ژمنې کوي.
نوریاس نوری وو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې چې څه شوي دي مکمل جزئیات موږ ته راکړل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې، فیسبوک پاڼې او یوټیوب کې هم د جنیوا د کانفرنس د وروستیو جزئیاتو څخه خبر شئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست په دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس به د جنیوا د کانفرنس په تړاو باندې د هنر سالار د انزورګرانو د ډلې لیو غړي سره مرکه درته خبره کړو. د هنر سالار انزورګرانو په دغه وروستیو ورځو کې د جنیوا د کانفرنس سره په څنګ کې او ورسره په یو وخت د کابل او پنځو نورو ولایتونو کې په دیوالونو باندې انزورونه ښکلي دي. دا چې دغه انزورونه څه پیغامونه لري په همدغه ارتباط باندې د هنر سالار د ډلې لیو غړي محمد رازق مهرپور سره اجمل تورمان خبرې کړي.
همدا اوس تقریبا په دغه هفته کې موږ په پنځه ولایتونو کې ډېر یو لوی انځور چې په هغې کې ماشومان، ځوانان، نظامي، حتی د طالب یو تصویر چې د افغانستان ځوانې په غېږ کې نیولی، نجونې او هلکان په کې دي. په یو واحد انځور کې موږ په پنځه ولایتونو کې نقاشي کړه. دا تصویرونه به تاسو زموږ په صفحو کې به ګورئ. او هدف هم په دې کې دی چې راتلونکی د افغانستان ټولو ته مهم دی. موږ د خپل د کار له طریقه وتوانېدو چې دغه یو ځل بیا هم خلکو ته ښکاره کړو چې نه تر هم مرستې د جنیوا موږ ته مهم دي، بلکې هغه غوښتنې چې د افغانستان ولس لري د سولې په تمه دي کلونه کلونه. موږ یو ځل بیا دغه دغه د انځور له طریقه راپورته کړو او وم غوښته چې نړیوال هم یو ځل بیا وګوري چې افغانستان یوازې د جګړو میدان نه دی، بلکې د هنر او فرهنګ میدان دی چې خپلې خبرې.
بله ښاغلی مهرپور، تاسو توپیر له نورو سره دا دی، ستاسو د کار توپیر چې تاسو د هنر په ژبه باندې دغه پیغام رسوئ. فکر کوئ څومره اغیزمن دی دغه پیغام رسول ستاسو له لارې، د هنر له لارې خلکو ته؟
یقینا چې فرهنګ، هنر، ژبه خپل تاثیر لري. موږ یو انځور دلوده یو کال مخکې په دې معنی چې پیل دي چې یو دقه قلم د ټوپک پر ځای خبرې وکړي. همدغه معنی چې د هنر سندره، نقاشي، فلم د ټوپک پر ځای یو ځلې خبرې وکړي. دا خلک څه وایي؟ که عبادت ده، که د خدای منل دي، که دین دی، که د اسلام دی.
خلکو څومره دغه پیغامونه، دغه انځورونه خوښ کړي او اخیستنه یې ورنه کړې ده؟
په پنځو شپږو کلونو کې چې موږ د کابل او د ولایت په کوڅو واټونو کې کار کوو، خوشبختانه د یو منفي ورپس سره مواجه شوي نه یو. ماشومان هم برخه اخلي په انځورونو کې، سپین ږیري، مامورین دولت، نظامي خلک، او یو وخت هم غواړو چې حتی مخالفین هم چې د جګړې نه یقینا چې پلیسي ورځ راشي خپل حال د نقاشۍ له برسه طریقه ښکاره کړي.
د هنر سالارو د انزورګرانو د ډلې یو غړی محمد رازق مهرپور په کابل او نورو ولایتونو کې د هنر سالار لخوا په دا وروستیو څو ورځو کې د جنیوا د کانفرنس په تړاو د انزورګریو په اړه له موږ سره خپل نظر او معلومات شریک کړل.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه جوړې ولسوالۍ څخه استدلا او خبره کوم. ما پیغام داري د ازادي راډیو کارکوونکو ته، زموږ پیغام باید د ګلپور چارواکو د ټلویزیون د هوادو پرې چې دوی اوس سر راټول کړي دي. د افغانستان د مرستو په باره کې دغه سراسه د عمومي او ځې پورې مربوط ته جوړې ولسوالۍ دا کیږي د دغه کلتور د سندرې کړي مربوط کېږي. لس زره دوله زره کوره وطن دی واده نه بنځینې ښوونځي نه زموږ نجونې دغسې ډېرې ډېرې کېږي. او موږ دا غوښتنه ده چې باید دا شرطونه ډېر عملي چین پر کېږي په دې چارواکو باندې او چې د چېور کښې به مصرف نه کېږي. د لوړ پولو چارواکو چې بوت رول بهدا بره خوند نه کېږي. یو سړک سره د باغ پل ته د جړې ولسوالۍ او لاس نور پوری چارواکي د پر لاس دی وایي هڅې پر لاس تاسو دي چې دا راښته دی واسي بل چې د څوکو د امبر کو ګوري نو موږ داسې حالات خراب یوه دنه ښوونځي نه پکړي کې نه د جړې ولسوالۍ د سنګري پکړي کې
مزدل زمارت به وزارت څخه زمارت به ریاست څخه سپوهن به ریاست څخه د کندهار والی څخه اطلاع حیات څخه دا غوښتنې موږ ته وزن ښوونځي د سندري په کلي کې راته جوړه کړې په لس زره کوره وطن پر سر باندې یوه دانه مکتب دي هغه کې د سوکات دي کلیسا سوکات دي د مکتب د دوه نیم سوکات دي دا دوه دانه ښوونځي ته جوړ شوند نارینه وو د کار خلکانو لپاره هم د نجونو لپاره السلام علیکم استبلا او فا کندهار والی زړی له نظر افغانستان د هلمند مرکز ورسواري څخه د پیغام دراسه نه د نیو کانفرنس په شپږم لاره یو څه مختلف اعتبارات راغلي چې په چاته کې راځي او په هلمند کې ماجر دی رسول سره مخامخ کېږي چې بارانه دی یا چې مې چې امر سره ورسره کړی چې د یو څو نګې تجارت څخه څه کوم چې ما پیغام نه شه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د افغانستان ولسی جرګې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د ورستیو تورونو په خبرګون د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د اوریدلو لړۍ درولې ده. دغه جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته ویل حکومت باید په دې اړه سپیناوی وکړي. ښاغلی صالح تیر ورځ د جنیوا کانفرنس ته په وینا کې د ولسی جرګې وشمیرغړي په فساد تورن کړل. تفصیل له ناجی صاحبای اورو.
ولسی جرګی خپل دروازه ورسته له هغې وتړله چې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح تیره ورځ د جنیوا کانفرنس په سنډه کې په خپل وینا کې د ملي شورا غړي په فساد تورن کړل. ښاغلی صالح په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي د کابینې غړي د ګوښه کولو له تهدید سره د خپلو غیر قانوني غوښتنو منلو ته اړ باسي. ښاغلی صالح دا هم وویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نوی جوړ شوی کمیسون به د ملي شورا د دې غړیو لاس له فساد د ځمکو له غصب جعلکارۍ او اختلاس را لنډ کړي. خو د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی صالح باید په دې اړه اسناد وړاندې کړي.
ولسی جرګې یو بیانیه ورکړه او له رئیس جمهور نه یې غوښتنه وکړه چې په اول معاون باندې فشار راوړل شي استعفا ته مجبور شي او تر څو چې د ولسی جرګې په وړاندې باندې دغه مشکل حکومت د حل لار ورته پیدا نه کړي دی ولسی جرګې دروازه به تړلې وي. نو ډېر داسې موارد او قوي اسناد ولسی جرګه لري چې اول معاون د رئیس جمهور په ملي خیانت باندې سلب د صلاحیت هم کړي او د ملي خیانت تورې عدلي او قضایي ارګانونو تور وپېژند.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې منشي سالم محمد لالا ګل وای د ملي شورا په ټولو غړي ورته ادعا به بنسټ ده. خو په وینا یو شمیر په فساد ککړ کسان شته چې اړتیا ده نمونه واخیستل شي تر څو دغه تور داغ د ملي شورا لمنې پاک شي. ښاغلی صالح د دوشنبه د ورځې په خبرو کې دا هم ویلي و چې د مافیات فضا باید د هر یو او د ټولو پر وړاندې لمنځه یوړل شي.
corruption by certain members of the parliament
د ملي شورا یو شمیر غړي په لویه کچه په فساد کې ښکیر دي. خو په خوشینه سره چې افغانستان لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ملي شورا غړي محاکمې ته راوکړي. دا یو هیره شوی برخه ده. تر اوسه وزیران، جنرالان، رئیسان او یو شمیر سیاستوال محکوم شوي، خو د ملي شورا هیڅ یو غړي د فساد بیا نه ده پرې کړی.
وس د خغلی صالح د ورسته یو خبرو په خبرګون د ولسی جرګې د تازه اکسل عمل په تړاو د دفتر جواب څه دی. د ولسمشر د لومړی مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد
پر زینو باندې اسناد شته دي او دا اسناد به ډیر ژر له خلکو سره شریک شي. نو پارلمان باید دا وایي چې موږ دغه د فساد تور داغ له خپل ځانه پاکو او همکاري کوو.
خغلی صالح بیا تر دغه خبرګونونو ورسته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې د افغانستان ملي شورا ته درناوی لري او دا خبرې د ټولو غړیو په اړه نه دي کړي. خو په خبرې درناوی باید د قانون ماتونې په معنا نه وي. که څه هم د ملي شورا پر یو شمېر غړیو تر دې وړاندې هم د فساد ګڼ تورونه لګیدلی، خو دا لومړی ځل دی چې یو حکومتي لوړ پوړی چارواکی په نړیواله کچه دا مسله مطرح کوي. د یادونې ده چې په وروستیو کې له کوم وخت راهیسې چې ولسمشر غني د کابل ښار د امنیت د څارنې مسؤلیت خپل لومړي مرستیال ته سپارلی او ښاغلی صالح د کابل له امنیتي مسؤلینو سره د سهار د شپږ نیمو بجو د غونډو جزئیات پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي، په څو ځلي په بلو مسایلو کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو د خکلتیا خبره کړې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده
زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په کندوز کې د جنگ جګړو لکابل سلګونه کورنۍ د خپل سیمو پرخودو تاړ شوې دي او اوس په سختۍ سره ژوند کوي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه باندې یو راپور را لېږلې.
45 کلن امیر خان خروټی یو له هغو کسانو څخه دی چې وروستیو جګړو اړ کړی سو د خان آباد ولسوالۍ د نوآباد له سیمې کندوز ښار ته راکډه شي. هغه وایي د ژمي سړه هوا او د امکاناتو نشتوالی د کورنۍ ژوند ګواښي.
هوا یخه سوله، موږ ډېر مشکلات سره مواجه استو. موږ خپل اندک شای راکړی له خپلو کورونه، اکثریت کې مرمۍ ولګېدلې، اور یې وکړ، یاسې موږ مهاجر سولو، لامجې ورک سول. موږ جنګ په ساحه کې راووتلو، خلکو چور کړو، وی وړو چې څوک پونه سو چا خوار ساسې وی وړو وی وړو، فلنی شای نه لرو.
هغه وایي په خپل کلي کې مرستې ته اړ نه وو، ځکه مالداري او دهقاني درلوده او گزاره پر روانه و، خو اوس یې هر څه له لاسه ورکړي.
کله چې موږ په خپل کلي کې مخکې له دې جنګه موږ دهقاني لرو، ځوانان بیخي ښه تېرېده، مالداري وه، دهقاني وه، نو هېڅ د احتیاجات موږ نه لرو. خو دا جنګ بدبختي چې اوس کله ورسوی سو، دلته نه خواسته، نه خوراکه مواسته، نه پیسې کرایه د حویلۍ شته، نه بېرته ساحه مند سې موږ لاړ سو.
دی وایي په کلي کې ماشومان هم ښوونځي ته تلل، خو د بې ځای کېدو له کبله ماشومان یې هم له زده کړو پاتې دي. د دشتشیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن ګلبدین سالرزی هم د وروستیو جګړو له کبله کندوز ښار ته راکډه شوی دی. هغه وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي دي او یوازې په یو جوړ جامو کې له خپل ماشومانو سره راوتلی.
کور کې دغسې مریضې واړه ټول یخ لاسې مریضان شلو، واړم داسې ټول مریضان دي. ته اوس هم کې دغه 15 شپه کور دی، په یو کوټه کې راګیر شوی سو جنګ دی. کور دم تګ نشته، تلارم بند، دغه جنګونه منګونه دي، حساب زموږ دغه ټول ګډ وړ دی.
دی وایي په کلي کې دهقاني کوله او له همدې لارې د خپلې لس نفرۍ کورنۍ لګښت پوره کوو، خو اوس له سختو ستونزو سره مخ دی.
کارونه چوک ته سر ځو، کلاټ شک، دغه کله یو ورځ ولګې، دوه ورځې ونه لګې. کله کې زندګي هم خو ځمکه وه، چا خبره څک د پام مکانې به م کوله، ساعت به م تېرو، او جنګونه چا خبرې سر څه نه ایران استو.
امیر خان او ګلبدین راته وویل که چیرې سیمیزه اداره د بې ځای شو کورنیو لپاره سرپناه نشي برابرولی او ستونزې نشي هوارولی، نو لږ تر لږه د دوی سیمې د امنیت کړي تر څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو خپلې هڅې ګړندۍ کړي تر څو په وخت سره پر بې ځای شو کورنیو ژمنۍ مرستې وویشي.
لزره کورنۍ په ارچی ولسوالۍ، حضرت امام صاحب، خان آباد او مرکز پورې اړوند دي. نو د کډوالو چارو ریاست او همکار مؤسسات پر دې باندې کار کوي چې څنګه کولای شي دغه لزره کورنۍ لپاره ژمنۍ مرستې ترتیب او تنظیم کړي.
د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې کابو 20,000 کورنۍ د دې ولایت په کچه د جګړو له کبله بې ځای شوي دي او له دې شمېر څخه په څه باندې 10,000 کورنیو مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنیو هم مرستې ویشل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو غنو اوریدونکو نن د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې مختلند لیکلي پیغامونه راستولي. له هغې ډلې محمد نبی خپلواک له غزنی لیکلي د جنیوا کانفرنس کې دنیاوال باید له افغان حکومت د تیرو مرستو حساب وغواړي. عزت خان له کابله لیکلي چې د جنیوا د کانفرنس په اړه خوشبینه نه دی، ځکه چې د خبره ټولې پیسې شخصي جیبونو ته ورځي. عبدالواحد متحقق له کندهار لیکلي چې افغانستان سره خو مرستې وشوې، د خبره خدای دې وکړي چې په ځای ولګيږي. ولی جان له غزنی لیکلی له افغانستان سره ډیر مرستې وشوې، خو له اداري فساد له امله د خپلو چارواکو جیبونو ته ځي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ نه بیا سمیع الله حلیمي لیکلي، له ولسمشر اشرف غني غواړو چې د جنیوا د مرستو په اساس د ښوونکو حقوقو ته هم پام وکړي، ځکه چې د ده په خبره د ښوونکو د حقونو د لوړېدو لپاره تر اوسه کومه خاصه پاملرنه نه ده شوې. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. کرا کرا رسیږو د پښتو خبری مجلې پای برخې ته. وروستۍ خبری مجله به سید سمیع عباس وړاندې کړي چې همدا شیبه سټوډیو ته راغلی. مهرباني وکړئ.
تشکر سفیولا.